د افغانستان د نوی ملي جبهه مشر انوار الحق هدی وایي د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ د روانو اختلافونو او ستونزو د حل لپاره د هیواد د سیاستوالو د غونډې جوړول ضروری دي. او د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غواړي چې ژر تر ژره د اساسي قانون په اړه لویه جرګه جوړه کړي. د ازادي راډیو یو ساعته پښتو خبري سات ته شراغلاست. السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې سوې. د ازادي راډیو دا پښتو خبرونه زه ملالی بشیر د قادر جلالوف په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه لرو. نړیوال خبرونه فریبا ظاهر چمتو کړي چې را سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، کوم مهم خبرونه لري؟
مننه ملالی جانې. مهم خبرونه دا دي چې روسي جنگي الوتکو د دوهم ځل لپاره په ایران کې د یوې پوځي هوایي اډې څخه په استفاده په سوریه کې هوایي حملې کړې دي، او په آذربایجان کې و پانتون 50 ترکی شوونکي په دې تور له دندو لرې کړي چې ګواکې د ترکیې د حکومت عمده مخالف فتح الله ګولن سره اړیکه لري.
مننه فریبا جانې. د دغو خبرونو تفصیل به وروسته وړاندې سي. لومړی د افغانستان اړوند خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د نوی ملي جبهې مشر د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي اختلافاتو ته په کتو د ستونزې د حل لپاره د سیاستوالو د یوې غونډې په جوړېدو ټینګار کوي. د انتخاباتو د سرځنی بنسټونه د انتخاباتو د قانون طرحې تعدیل ته په کتو وایي چې حکومت د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو ته لیوالتیا نه لري. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې روان کال په هیواد کې په کم اندازه کوکنارو کښت اړول شوی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د نوی بینلی به جبهه مشر د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي اختلافات او تپکتو د ستونزې د حل لپاره د سیاستوالو د وی غونډې پر جوړېدو ټینګار کوي. انور الحق هادي نن د هواد د ازادي د بیرته اخستلو په منځغونډه کې ویل د روانو ټولو ستونزو لامل د یو کمزوري او نیمګړی میکانیزم دی چې د ملي وحدت حکومت مشرانو رامنځته کړی. ډاکټر
صاحب غنی او ډاکټر صاحب عبدالله په خپل منځ کې جوړ شیدونکي او یو لوی مجلس سیاسي نورو وړي چې افغانستان اساسي سیاسي مشکلات باندې
په دې وروستیو کې د ولس مشر محمد اشرف غني او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي اختلافات او زور اخیستي او ټاکل سوي چې نن به دواړه مشران د ستونزو د حل په خاطر له یو بل سره وګوري. د انتخاباتو د سرځنی بنسټونه د انتخاباتو د قانون تعدیلی طرحې ته په کتو وایي چې حکومت د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو ته لیوالتیا نه لري. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایوب زاده نن ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د قانون تعدیلی طرحې ترتیب سوي خو له دوی سره پکې مشوره نه ده سوي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت په دې وروستیو کې د انتخاباتو د قانون د تعدیل طرحه ترتیب کړي او ټاکل شوی چې د طرحه د راتلونکي شنبه په ورځ د کابینې غونډې ته هم اندسی. ملخو د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د طرحه د مدني ټولنو او د انتخاباتو د څار د بنسټونو له مسولینو سره تر سلا مشورې ورسته ترتیب شوی ده. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې روان کال په هیواد کې په کم اندازه د کوکنارو کښت اړول شوی دی. په دغه وزارت کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې مرستیال باز محمد احمدی نن خبریالانو ته وویل کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي چې عملاً پکې جنگ جګړې روانې دي. ښاغلی احمدی زیاته کړه چې تر ډیره په کندهار او هلمند ولایتونو کې کوکنار کرل شوي دي. تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي وو چې په هلمند کې د جګړو د دوام لامل له جګړو څخه د مخدره موادو د چخبارانو ملاتړ دی. د راپورونو له مخې سږ کال تر د تیرو 15 کلونو په پرتله په افغانستان کې په زیات اندازه کوکنار کرل شوی دی. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
روسی جنگی الوتکو د دوهم ځل لپاره په ایران کې د وی پوځي هوایي اډې څخه په استفادې په سوریه کې هوایي حمله کړې دي. د روسیې دفاع وزارت وایي د دوی یو شمیر سو څلور دیش ډول الوتکو د ایران له همدان شهر څخه پورته سوي دي او د سوریه په دایر الزور ولایت کې بمباری کړی دی. دغه وزارت وایي ټول الوتکې بیرته خوندي راګرځېدلې دي. د روسیې دفاع وزارت په دغه اعلامیه کې ادعا کړې چې په دغو بمباریو کې 1550 تنه وسلوال مخالفین وژل سوي دي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ویلي چې مسکو د امریکا هغه ادارت کړی چې وایي د کرملین دغه اقدام د ملګرو ملتونو د مقرراتو څخه سرغړونه ده. د ایران د پارلمان وایان علي لاريجاني بیا نن ویلي چې روسیا په ایران کې دایمي پوځي هوایي اډه نه لري، خو وايي ایران له روسیې سره ښه همکاري لري. په آذربایجان کې وو پانتون 50 ترکی شونکي له دندو لري کړی دي. پر دوی تور دی چې د ترکیه د حکومت عمده مخالفت لا ګولن سره اړیکې لري. په پلازمینه باکو کې د قفقاز پوانتون سرپرست مشر ایلمار قاسموف سیمیز رسنیو ته ویلي چې دغه شون کې به په دوه اونیو کې له آذربایجان څخه ووځي. دغه پوانتون یو لاغو تعلیمي تاسیساتو څخه دی چې د ګولن د خدمت خوځښ لخوا جوړ شوی دی. ترکیه پلان لري چې د یو پروګرام له مخې اته ډیر زره بندیان خوشی کړی چې هغه ستونزې هواره کړی چې په زندانونو کې د ډیرو بندیانو د یو ځای کېدو له کبله راپورته سوی دی. دغه بندیان به تر نظارت لاندې وي. د ترکیې د عدلی وزیر نن په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی و چې د حکومت لخوا دغه پروګرام منل سوی دی. دی وایي دغه اقدام یوازې د هغو بندیانو په برخه کې تطبیق کیږي چې د تیر جولای تر لومړۍ نیټې د مخه بندیان سوی دي، او هغه کسان به پکې شامل نه وي چې د قتل، تروریزم او یا ملي امنیت سرغړونې په تور بندیان دي. د عدلی وزیر ټینګار کړی چې دا خوشی کېدل د بخښنې معنی نه لري. د ترکیې زندانونه د جولای د میاشتې تر کودتا وړاندې هم له اندازې ډېر ډک وو، او د جولای د 15 تر کودتا وروسته 15,000 نور کسان ورزیات شو. په یو بل خبر کې د ترکیې په باسفورس کانال کې د وی بارون کې او د ساحلي ساتونکو د وی کشتي د ټکر لامل پر دغه لار د کشتیو ټکر تک ځندېدلې دی. د استانبول چارواکي وايي په نننې پېښه کې لږ شپښتنه ژغورل سوې دي. تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې دغه ستراتیژیک لار به څومره موده تړلې وي. هر کال د نړۍ په سطح د ټولو تیلو د انتقال د 4.3% الهمدې لارې کېږي. دغه لار همدارس د غلې د انتقالاتو یو مهم کانال دی چې تور بهیره او مدیترانه سره نښلوي. او د امریکا متحده ایالات سږ کال په ریو د جنیرو اولمپیک لوبو کې د جدول په سر کې دی. دغه هیواد لوبغاړي توانېدلی چې څلور اتیا مډالونه واخلي چې 28 د سرو زرو دي. برېټانیا د سرو زرو د 900 مډالونو په اختو سره دوهم، او چین د سرو زرو د 12 مډالونه لري او درې مقام ته رسیدلی دی. په وروستیو کې ارمنستان، اوکراین او سربستان توانېدلی د ریو په اولمپیک لوبو کې لومړني د سرو زرو مډالونه ترلاسه کړي. د سږ کال لوبې چې د اګست پر 15 پیل شوې، د اګست تر وشت منیټه با په برازیل کې دوام لري. د وتر د مال د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات به سبون کا کار وړاندې کی.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې، په کابل کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28.44، کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28.21، هرات آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22.09، مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 16.25، جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28.24، او په فیض آباد کې هم آسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 29.14.
ازادي رادیو اوري او دادي د دې سات مهم موضوعات. د افغانستان د نوي ملي جبهه مشر انوار الحق احدی وایي د ملي والی حکومت د مشرانو ترمنځ د روانو اختلافونو او ستونزو د حل لپاره د هواد د سیاستوالو د غونډې جوړول ضروری دي.
ډاکټر صاحب غنی او ډاکټر صاحب عبدالله په خپل منځ کې یو جوړ سیدونکي او یو لوی مجلس د سیاسي نړۍ وړي چې افغانستان اساسي سیاسي مشکلات باندې.
د افغانستان د حقوقپوهانو ټولنه د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غواړي چې ژر تر ژره د اساسي قانون په اړه لویه جرګه راوغواړي.
اتحادیه حقوقدانای افغانستان به خاطر حل مشکلات فعلی بین رهبرها که به ممکن افغانستان به طرف بحران بکشانه، خواهان تشکیل لوی جرگه قانون اساسی است.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې موینیت وایي سږ کال د کوکنارو کښت کم لمنځه وړل سوی دی.
به این شکلی نیست که در قسمت کشت امسال نحوه کشت کمتر صورت گرفته، چرا که اکثرا کشت تریاک در مناطق نعم انتقال یافت.
گنشمیر نور مطالب لرو ل آزادی رادیو سره اوسی. زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د نوی ملي جبهه مشر انوار الحق هادي وایي د ملي والی حکومت د مشرانو ترمنځ د روانو اختلافونو او ستونزو د حل لپاره د هیواد د سیاستوالو د غونډې جوړول ضروری دي. ښاغلی هادي دا خبره نن په کابل کې د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د اووه نیمې کلیزې د لمانځلو پر غونډه کې چې د افغان ملت ګوند لخوا جوړه سوې وه وکړه. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
د افغانستان د نوی ملي جبهې مشر انوار الحق هادي وایي چې په هیواد کې د وسنی حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف او د روانو ټولو ستونزو لامل یو کمزور او نیمګړی میکانیزم دی. ښاغلی اهدي وایي د وسنیو ستونزو د حل او په راتلونکي کې د ورته ستونزو د مخنیوي لپاره حکومت ته پکار ده چې دا ډول ستونزې د هیواد د سیاستوالو په یوې غونډه کې مطرح او حل لارې ولټول شي. د نوې ملي جبهې مشر دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د هیواد د ازادۍ د بیرته اخیستلو د اووه نویمې کلیزې د نمانځلو په غونډه کې چې د افغان ملت ګوند لخوا جوړه شوې وه وکړې.
ډاکټر صاحب غني او ډاکټر صاحب عبدالله په خپل منځ کې یو جوړ سیدونکي او یو لوی مجلس د سیاسي نورو وړي چې افغانستان په اساسي سیاسي مشکلاتو باندې وایي چې په دې هیواد کې سیاسي مشکلات نشته. دا غلطه فرضیه ده او موږ نتیجې ته رسیدلی نه شو. فقط په خپلو منځو کې سده یو جوړ وکړي او نور موضوعات ته د حل لار پیدا کړي، دا مشکل بیا نه حلېږي.
خاغلی اهدی وبل په افغانستان کې د ملي اوالي حکومت د دوو انتخاباتي ټیمونو د مشرانو د سیاسي تفاهم لیک لمخې جوړ شوی نه د اساسي قانون د موادو لمخې. اهدی دا هم وبل چې دا تفاهم لیک د لنډمهاله ستونزې د حل لپاره لاسلیک شو، خو لنډمهاله تفاهم لیکونه نشي کولی چې په بشپړه توګه د راتلونکو احتمالي ستونزو او اختلافونو د مخنیوي ضمانت وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته شوې چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر جمهور رئیس انتقاد وکړ چې د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو پر ژمنو یې عمل نه دی کړی. اجرایي رئیس تاکید کړی چې جمهور رئیس دې د ملي یووالي د حکومت میکانیزم عملي کړي. آزادی راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د جمهوری ریاست او یا د اجرایی ریاست نظر هم ولري، خو د جمهوری ریاست او اجرایی ریاست ویاندویانو په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوهان وایي چې د حکومت مشرانو ته پکار ده چې د هیواد سیمې او نړۍ حالاتو ته په کتو سره خپلمنځي اختلافات ژر تر ژره حل کړي. د دې کارپوهانو له ډلې فدا محمد نظری آزادی راډیو ته وویل
د دولت اختلاف چې دی زاد البخشی دا یو پلان سوی جوړ سوی اختلاف دی، دا داسې په اسانی نه دیږي. سیاستمداران د حل د پاره زه ډېر ښه اساس نه بولم.
دا په داسې حال کې د چویل کېږي نن ناوخته به ولسمشر اشرف غنی له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وویني او تمه ده چې د دواړو ترمنځ اختلاف حل شي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم له آزادی راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ټینګار کړی چې لویه جرګه باید ژر تر ژره دایره شي سو د روانو ستونزو حل ته یوه لاره پیدا کړي.
موریدل چې د افغانستان د نوی ملي جبهه مشر انوار الحق اهدی وایي د ملي والی حکومت د مشرانو ترمنځ د روانو اختلافونو او ستونزو د حل لپاره د هیواد د سیاستوالو د غونډې جوړول ضروری دي. په همدې حال کې د افغانستان د حقوق دانانو ټولنه د ملي والی حکومت له مشرانو غواړي چې ژر تر ژره د اساسي قانون په اړه لویه جرګه جوړه کړي. د دې ټولنې غړو نن په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل که لویه جرګه جوړه نسي د ملي والی حکومت د کار دوام غیر قانوني دی. په همدې حال کې د ارګ ماڼۍ وایي چې حکومت له ولس او نړیوالې ټولنې د کړو ژمنو عملي کېدو ته ژمن دی. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې اورو.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي چې د ملي اوالي حکومت مشران باید د ملي ګټو لپاره شخصي اختلافات حل او سیاسي توافقنامه په بشپړه توګه عملي کړي. دغه ټولنې غړو د چهارشنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د اوسنیو ستونزو د حل لپاره پکار ده چې د ملي اوالي حکومت مشران د اساسي قانون لویه جرګه راوغواړي. د حقوق پوهانو ټولنې د رهبری شورا غړي عبدالواحد فرزي په دې اړه وویل دی وایي د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د هغو مشکلاتو د حل لپاره چې د دوړو مشرانو ترمنځ را پیدا شوی او ممکن افغانستان د کرکیج پر لوري بوزي د اساسي قانون د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کوي. خغلی عبد الوهید وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي، د حقوق پوهانو ټولنه به له نورو ورته ادارو سره په دې اړه څېړنې پیل کړي چې د حکومت کوم مشر په خپل کار کې ناغېړي کړي او پایله به یې له ولس او نړیوالې ټولنې سره شریکې کړي. د حقوق پوهانو ټولنه په داسې حال کې د سیاسي توافقنامې پر بشپړ عملي کېدو ټینګار کوي چې د ارګ او اجرایه ریاست ویاندویان وایي ټاکل شوی د چهارشنبې په ورځ ولسمشر غنی له ډاکټر عبدالله سره مخامخ لیده کاته وکړي. وړاندې اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله پر ولسمشر غنی له دې کبله جدي انتقاد کړی و چې ګواکې په مهمو مسایلو کې له ده سره مشوره نه کوي. ښاغلي عبدالله همداراز ویلي چې ولسمشر غنی په تیرو دریو میاشتو کې له ده سره یو په یو نه دي لیدلي. په همدې حال کې د ارګ ماڼۍ د ویان مرستیال دوا خان مینهپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت له ولس او نړیوالې ټولنې سره د کړو ژمنو عملي کېدو ته ژمن دی.
حکومت خپل ټول هغه تعهدات چې له ولس او نړیوالې ټولنې سره کړی دی، د لوی جرګې او د انتخاباتو د ټاکنیز نظام د اصلاحاتو په ګډون باندې عملي کوي.
د دغه ټولنې غړو همداراز اندېښنه وښوده چې د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ د اختلافاتو دوام به هیواد د کړکیچ پر لور بوزي او لازمي ده چې دواړه مشران له ځنډ پرته خپل اختلافات حل کړي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر عبدالغیور ایشان تاکید کوي چې که د اساسي قانون لویه جرګه جوړه نه شي، د ملي یووالي حکومت د کار دوام به خپل مشروعیت له لاسه ورکړي.
و موریدل چې د افغانستان د حقوق دانانو ټولنه د ملي یووالي حکومت له مشرانو غواړي چې ژر تر ژره د اساسي قانون لویه جرګه جوړ کړي. له ازادي رادیو سره د تماس نیولو لپاره شمیره دا ده 0992035040 او 0500022055. پر دغه شمیرو موږ ته زنګ وهلی سي او د موضوع په اړه راسره خپل نظریات شریکولی سي. موضوع مو دا ده چې د لویې جرګې پرته حکومت څنګه اولې غیر قانوني دی. په دې اړه راسره د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافی راسره پر لیکه دی. صافی صاحب سلام. صافی صاحب ډیره زیاته مننه چې له ازادي راډیو سره خبرې کوي. لکه څنګه چې مو واورېدل، د افغانستان د حقوق دانانو ټولنه د ملي یووالي حکومت له مشرانو غواړي چې ژر تر ژره د اساسي قانون لویه جرګه جوړه سي. نو پښتنه دغه ده چې د لویې جرګې مخکې خو باید د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات وسي. دا انتخابات تر اوسه نه دي سوي، نو د لویې جرګې جوړولو غوښتنې څومره پر ځای دي؟
زلوی جرگه ترکیب واضح کرده ده کدا ترکیب نوه او ده طوله نه هم نوه ویلی که اساسی قانون مطابق لوی جرگه را وغاری نو بیا با حکومت ملامتو چه ولی نغواری، مگر اغا شرایط رو تکمیل ندی، ده ولسوال انتخابات ندی شوی وکیلار ندی معلوم و خبلا ولسی جرگه یو کال پی تیر شوه ده اضافی ده مدین پارلمان ده با دستقواتو شی ترسون نوی وکیلان پکر اشتراکو کی حکومت پتی خورمان ده ایسه لوی درگه جوڑه کی مگه چی سرائی.
بلې، د صافی صاحب سره زموږ رابطه قطع سوله چې د تلیفون کومه تخنیکی ستونزه وه، لا سیګنل سم نه راتی. موږ واورېدل چې د افغانستان د حقوق دانانو ټولنه د ملي یووالي حکومت له مشرانو غواړي چې ژر تر ژره د اساسي قانون لویه جرګه جوړه کړي. له ازادي راډیو سره تماس نیولای سي. د تماس نیولو لپاره زموږ شمیرې دغه دي 0992035040 او 0500022055. پر دغه شمیرو موږ ته زنګ وهلی سي او د موضوع په اړه راسره خپل نظریات شریکولی سي. موضوع مو دا ده چې د لویې جرګې پرته حکومت څنګه اولې غیر قانوني دی، لکه څنګه چې د حقوق دانانو ټولنه ادعا کوي چې که لویه جرګه جوړه نه سي، نو د ملي یووالي حکومت د کار دوام به غیر قانوني وي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي رادیو او ریاو موضوع مو دا ده چې د لوی جرګې پرته به حکومت او څنګه ولې غیر قانوني وي، لکه څنګه چې د حقوق دانانو ټولنه د دغه ادعا کوي. د ټلیفون پر لیکه را سره اوریدونکی دی. سلام علیکم، ازادي رادیو د مهرباني وکړئ.
السلام علیکم، احمد یم له غزنه. حکومت استعفا ورکی وطن
د نظر څخه. زموږ غږ له ازادي رادیو اوریو پر تلیفون باندې یو بل اوریدونکی دی را سره. سلام علیکم، مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده. بلې، زموږ رابطه له دوی سره قطع سوله. له هغو اوریدونکو ډیره مننه چې له موږ سره یې تماس ونیوه. اوس یو بل اوریدونکی را سره پر لیکه دی. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده. زموږ غږ له دوی سره زه فکر کوم سمه رابطه نه قایمیږي، نو موږ له هغو اوریدونکو ډیره مننه کوو چې له موږ سره یې اړیکه ټینګه کړه.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د انتخاباتو د قانون تعدیلي طرحې ته په کتو وایي چې حکومت د منلو وړ انتخاباتو ترسره کېدو ته لیوالتیا نه لري. د دې بنسټونو غړو نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د قانون د اصلاح سوي طرحې د محتوا په اړه اندېښنه لري. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د انتخاباتو اصلاح سوي طرحه یو اړخیزه نه، بلکې د مدني ټولنو او انتخاباتو څخه د څار بنسټونو په مشورې جوړه سوې ده. دا به داسې کده چې حکومت د تیرې دوشنبه په ورځ د انتخاباتو د قانون له اصلاح سوي طرح خبر ورکړ او وایي چې د کابینې راتلونکي غونډې ته به وړاندې کړي. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې افغان حکومت هڅه کوي د انتخاباتي نظام د اصلاح تر نوم لاندې سیاسي مانور ترسره کړي. د دې بنسټ مشر محمد نعیم ایبزاده د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې د انتخاباتو په اړه د حکومت اصلاح شوي طرحې ته په کتو وویل چې افغان حکومت اوس هم د منلو وړ انتخاباتو ته لیواله نه دی. هغه وایي چې د انتخاباتو د قانون په وروستۍ اصلاح شوي طرحه کې د انتخاباتو د څار بنسټونو سره مشوره نه ده شوې او داسې برېښي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وړاندیزونه هم په پام کې نه دي نیول شوي. معلومیږي چې حکومت تر اوسه هم د انتخاباتي اصلاحاتو او د شفافو انتخاباتو ترسره کولو لپاره اراده نه لري. بیا هڅې کوي چې یو سیاسي مانور ترسره کړي او عامه افکار وغولوي. حکومت به داسې کار ونه کړي چې افغانان یې د کېدو هیله لري. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د تېرې دوشنبه په ورځ د انتخاباتو د قانون د اصلاح شوي طرحې د بشپړېدو خبر ورکړ او وایي چې راتلونکې اونۍ به د کابینې غونډې ته وړاندې شي. ارګ وایي چې د اصلاح شوي طرحې له تصویبېدو سره به جمهور رئیس د انتخاباتي نظام د اصلاح په خاطر دریم فرمان صادر کړي. د ایوا یا د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ د مشرتابه شورا غړی شاه محمود مل وروستیو دې هڅو ته په کتو وایي چې د انتخاباتي نظام اصلاح له خپل اصلي لوري بدله شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل چې بېلابېلې ډلې په دې پروسه او راتلونکو انتخاباتو کې د مداخلو لټه کوي، خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د انتخاباتو د قانون اصلاح شوي طرحه یو طرفه نه ده، بلکې له ټولو خواوو سره په مشورې ترتیب شوې ده. د جمهور رئیس غنی ویان هارون چخانسوري ازادي راډیو ته وویل چې د طرحې له لوستلو مخکې قضاوت غیر عادلانه کار دی.
نو دوستانو څخه زموږ هیله دا ده کچیرې دوی وایي چې دا طرحه یو اړخیزه ترتیب شوې، خو نه، دا طرحه د دوی د مخکینیو وړاندیزونو او مشورو په اساس وروستۍ شوې ده. دوی کولی شي وروسته په دې اړه جزئیات وګوري او خپلې ملاحظې وړاندې کړي یا ورباندې بحث وکړي. اول د طرحه وګوري او وروسته د ورباندې منصفانه بحث وکړي.
له دې ټولو سره د انتخاباتو د څار بنسټونه ټینګار کوي چې که د انتخاباتو په پروسه کې رښتینې بدلونونه رامنځته نه شي، نړیواله ټولنه به خپلې مرستې کمې او پړه به یې بیا د حکومت په غاړه وي. دوی په ټینګار سره وایي چې حکومت باید د پخوانیو ژمنو له مخې په دې اړه اقدامات وکړي او د نړیوالو ټولنې ښه ملاتړ ترلاسه کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا ازادي راډیو ده. د روشنای غورځنګ حکومت ته 15 ورځې وخت ورکړی چې یو وار بیا د دوی غوښتنې ومني. د دې غورځنګ غړي نن په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې د ترکمنستان 1500 کیلو ولټه مزه له مرکزی ولایتونو تیر سي، خو حکومت وایي د مرکزی ولایتونو لپاره کافی برېښنا په نظر کې نیولې ده. قسیم سولمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د روشنای غورځنګ یو اربیا د بامیانو میدان وردګ لاري د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټ مزي پر غځولو ټینګار وکړ. د غورځنګ غړي محمد عارف رحماني د چهارشنبه پر ورځ په غونډه کې ویل چې د دې مزنګ د پیښې تر 30 پورې د حکومت جواب ته پته مدي.
اگر حکومت وحدت ملی تا 40
د وی اکیډمیلی وحدت حکومت د روشنای میدان د شهیدانو تر 30 دغه برحق غشتنه و نه مني، روشنای غورځنګ به تر پخوا لا په جدیت سره خپل مدني فعالیتونو ته دوام ورکړي. د روشنای غورځنګ د غړو پر مظاهره د اسد میاشتې په دوهمه د کابل په دیمزنګ کې انتحاري برید وسو چې پکې مظاهره کوونکو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. د دغې پیښې مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. اوس د روشنای غورځنګ غړي حکومت د دغې پیښې مسؤل بولي او وایي چې باید یو بېطرفه کمیسیون دا پیښه وڅېړي. افغان حکومت بیا د پیښې څېړنې ته د لوی څارنوال په مشرۍ د حقیقت موندنې کمیسیون وټاکه او وایي هر هغه څوک چې په دغه پیښه کې بې پروایي کړې وي مجازات به سي. روشنای غورځنګ له حکومت غواړي چې د سالنګ لاري د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټ مزید تیرولو پر پریکړې له سره کتنه وکړي او د پروژه د بامیان لاري عملی کړي. خو د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم وایي حکومت د مرکزی ولایتونو لپاره د برېښنا د برابرولو هوډ لري او د حکومت پریکړه به په خپل حال پاتوي. د وی د مرکزی سیمو اصلي غشتنه برښنه وه. حکومت پریکړه وکړه چې د دوی له غشتنو سره سم ورته کافی برښنه په نظر کې ونیول سي. دا کار سوی دی او دا د حکومت وروستۍ پریکړه ده. د روشنای غورځنګ غړي وایي د دوی د غشتنو د نه منل کېدو په صورت کې به د دوی د راتلونکو اقداماتو جزئیات تر ټاکلې نیټې وروسته اعلان سي. اوس به وکتل سي چې د غورځنګ غړي څه ډول اقدامات په پام کې لري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
زموږ غله ازادي رادیو اوري. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ وايي د افغانستان امنیتي ځواکونه له شوونځیو د خزو یا پناځایونو او پوسټو کار اخلي. د دې سازمان پر راپور کې چې نن خپور سو ویل سوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه لشتر لږه په بغلان کې په شونځوي کې ځای پر ځای سوي او د زده کوونکو ژوند یې له ګواښ سره مخامخ کړی دی. پر راپور کې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو تور پورې سوي چې په دوامدار ډول له شونځوي د پوسټو کار اخلي او دا ستونزه د زیاتېدو په حال کې ده. نور جزئیات د فرشتي جلالزی پر راپور کې اورو.
د بشری حقوقو نړیواله اداره وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو په بغلان کې په لشتلجه 1200 کې پوسټي اچولي چې د کار پر زده کوونکو شوونځیو او شوونکو د وسلوالو حملو خطر زیات کړی دی. په افغانستان کې د رسمي ارقامو پر اساس ویل کېږي چې 14000 شوونځي جوړ شوي چې 200 بندي لشتلجه 8 میلیونه زده کوونکي په دې هیواد کې زده کړه کوي. د ملګرو ملتونو د سازمان د رپورت په حواله لشتلجه په شلو مواردو کې لیدل سوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو له شوونځیو یا شوونځیو ته له نږدې ځایونو پر وسلوالو ډزې کړې دي. د بشري حقوقو د څارنې سازمان د روان کال په پسرلي کې په خپل لنډه څېړنه کې لشتلجه 11 شوونځي موندلي چې هلته امنیتي پوستې جوړې شوې دي. د افغانستان په شمال کې بغلان او کندوز د نورو ولایتونو په پرتله د امنیت له پلوه کمزوري ګڼل کېږي او زیاتې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان پر افغان حکومت او د دې هیواد پر امنیتي ځواکونو غږ کړی چې له تعلیمي موسسو د پوستو او پوځي مرکزونو په توګه کار نه اخلي او د زده کوونکو شوونکو او په عمومي ډول د دې هیواد د معرف سیستم دی له زیات خطر سره نه مخامخ کوي. په شوونځیو کې د پوځي ډلو او وسلوالو موجودیت د نجونو تعلیم ځانګړي خطر سره مخامخ کوي، ځکه د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په حواله په افغانستان کې به داسې ډېرې کمی کورنۍ به چې خپل نجونو ته په داسې شوونځیو کې د زده کړې اجازه ورکړي چې هلته وسلوال کسان ځای پر ځای وي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان په افغانستان کې د تعلیمي مؤسسو او زده کوونکو د امنیت په اړه خپل رپورت کې د دې هیواد پر امنیتي ځواکونو غږ کړی چې نه یوازې دي له شوونځیو د پوستو په توګه کار نه اخلي، بلکې هغه کسان چې دا کار کوي باید د هغوی پوځي رتبو ته پاملرنې پرته محاکمه کړي. د ښوونځیو د پوستو یا پوځي مرکزونو په توګه کار اخیستل د افغانستان د دفاع وزارت او په عمومي ډول د افغان حکومت د کړندارو مخالف حرکت دی. د سازمان پر وسلوالو طالبانو هم ژغ کړی چې په افغانستان کې پر ښوونځیو او زده کوونکو د وسلوالو حملو لاس واخلي. کوچنیان دا حق لري چې په امنیت کې تعلیم وکړي. هر ورځ ګڼ شمېر افغان کوچنیان د بې امنیتۍ له امله له خپله دې اساسي حقه محرومیږي. په افغانستان کې زده کوونکي هر ورځ ښوونځي ته د تګ لپاره خپل ژوند له حتمي خطر سره مخامخ کوي او د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي په ښوونځیو کې د وسلوالو او پوځیانو حضور یو بل ګواښ دی چې شایي زیات شمېر افغان ماشومان له تعلیمه لري پاتې کړي او په دې ډول به د افغانانو یو بل نسل هم د بې سوادۍ له خطر سره مخامخ شي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د مازیګر څلور نیمه بجې سوي تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. اوس فریبا ظاهر د مهمو خبرونو سرټکی را اوروي.
د افغانستان د نوی ملي جبهه مشر وایي د حکومت مشرانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره باید ژر تر ژره یو غونډه جوړه شي. د انتخاباتو د څار ځینی بنسټونه د انتخاباتو د قانون تعدیلي طرحې ته پکتو وایي چې حکومت د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو ته لیوالتیا نه لري. د افغانستان جمهوري ریاست یو ځل بیا ټینګار کړی چې د انتخاباتي نظام د اصلاح او د لوی جرګې رابللو په ګډون به ټولې هغه ژمنې عملي کړي چې له خپل ولس او نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. د روشنایي غورځنګ غړي یو ځل بیا له بامیانو څخه د ترکمنستان د وارداتي برېښنا په تیرېدو ټینګار وکړ. روسي جنگي الوتکو د دوهم ځل لپاره په ایران کې د یوې پوځي هوایي اډې څخه په استفادې په سوریه کې هوایي حمله کړې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن کوسوو ته په خپل سفر کې ژمنه کړې چې متحده ایالات به د غیوت له خلکو سره ولاړ وي او پر کوسوو یې ټینګار کړی چې له سربیا سره د اړیکو د ښه کېدو تړون د عملي کېدو لپاره تر خپل وسه هڅه وکړي. په آذربایجان کې یو پوهنتون 50 ترکی شونکي په دې تور لدندو لری کړی چې ګواکې د ترکیې د حکومت ته اومده مخالف فتولا ګولن سره اړیکې لري. او اوکرایني چارواکو یو ازبک وګړی په دې تور نیولې چې ګواکې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاوه بیلتون غشتونکو په پلاوي جنگیده.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ. زموږ آدرس دی azadiradio.com. تر 15 بجو پورې نور موضوعات او مطالب لرو، خو تر هغه مخکې د ورزش په نړۍ کې د تحولات په اړه معلومات اورو.
د سپورت ورځنې هنداره.
د کرکټ د شپږیز لیگ په نیمه پیالوبه کې نن میسانک او بندي امیر ترمن سیالي روانه ده. د کرکټ بورډ وایي فرید وتا کزادی رادیو ته ویل چې په لومړی سر کې د میسانک ټیم بیټنګ پیل کړ او په شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو سره سیال ټیم ته د 211 منډو اده پټاکه. نوموړي زیاته کړه چې اوس لوبه د بندي امیر لخوا پیل شوې ده چې تر اوسه یې د 2 لوبغاړو په سوځیدو سره 28 منډې جوړې کړې دي. د اشی هارا کراتی دولسم دور سیالی د ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو د انتخابولو لپاره روان دي. د اشی هارا کراتی فدراسیون مرستیال وحید احمد جویا له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه سیالیو کې 19 ټیمونه له 19 ولایتونو او 2 ټیمونه له مرکز کابل څخه ګډون کړی دی. نو موږ زیاته کړه چې په دغه سیالیو کې 1500 ځوانانو زلمکۍ او د لوړ عمر لرونکو لوبغاړو ګډون کړی دی. او د افغانستان د بدمنتون فدراسیون مسولین وایي چې دغه فدراسیون دوه ورځې ټورنمنټ نن پای ته ورسید. دغه فدراسیون مشر استوري ارزو ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي د انډونیزیا هیواد لخوا تر سره شوې چې هدف یې د دوه هیوادونو د اړیکو ټینګول دي. نو ورزیا تکړه چې په دغه سیالیو کې څلور لکانو څلور جنو ګډون کړي چې نتیجه یې دا شنو.
په فاینل کې زینب یاری اول سو، شفاعت وهم سو، او له هلکانو څخه عمران رحیم اول سو، میوند وهم او سید عمران میر دریم سو،
عمران میری سوم شد.
د اغلی ارزو په خبره د دغه سیالیو ګټونکو ته په وروستي کې نقدي جایزې او د سپورت وسایل هم ورکړل شول. د سپورتي خبرونو پای.
د ورزشي تحولاتو په اړه مو له سحرګل امیرزی څخه واوریدل. تاسو ازادي رادیو اوري او د دې خبرونې په دوام کې دا مطالب لرو. د د کار او ټولنیزو چارو وزارت په پلان کې لري چې د فراه ولایت ځینې ځوانان عربي هیوادونو ته د کار لپاره ولیږي.
د لنډمهالې لپاره د کاریابي لپاره موږ یګانه لار چې ډېره ښه لار ده، هغه دا ده چې کارګران خارج ته دي، مملکت نه ولیږو، مخصوصاً عربي مملکتو ته چې ډېر زیات کارګران دي هلته.
د افغانستان د خپلواکۍ د 9 کلیزې د لمانځلو لپاره د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پوره چمتووالی نیول سوی دی.
شل دروازې په ښار کې مختلف صحو کې زینتی دروازې جوړې کړي، تقریبا د عمومي جادو ګټول دوکانونه په یو رنگ سره تازه رنگ کړي.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي افغان پولې ته نږدې د خیبر ایجنسی قبایلي سیمې په راجګال کې د تروریستانو پر مرکزونو هوایی او ځکني بریدونه کړي دي. د دغو او نورو خبري موضوعاتو لپاره له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 9 په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. په داسې حال کې چې د فراه ولایت ځوانان د بیکارۍ څخه سرټه کوي، د کار او ټولنیزو چارو وزارت په پلان کې لري چې د دغه ولایت ځینې ځوانان عربو هیوادونو ته د کار لپاره ولیږي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل په فراه کې له ځوانانو سره ژمنه وکړه چې ډېر ژر به دوی عربستان او یا نورو هیوادونو ته د کار لپاره ولیږي. احمد شاه فطرت تفصیل وړاندې کوي.
د کار او ټولنیزو چارو وزیر په افراد کې ژمنه وکړه چې دغه ولایت ځینې ځوانان به د کار لپاره عربستان سعودي ته ولیږي. نسرین اوریاخیل په هغه ناسته کې چې فرای ځوانان همداشان د ولسي جرګې ځینې وکیلان هم حاضر و، ژمنه وکړه چې په هیواد کې د بیکاري د رقمولو لپاره افغان ځوانان په ځینو هیوادونو او په خاص ډول بیا عربستان ته ولیږي. د هغې په خبره په دې وروستیو کې په دې اکړه د عربستان د هیواد سره ځینې تفاهم لیکونه لاسلیک شوي چې له مخې به یې ځینې افغانان د کار لپاره قانوني ډول عربستان او نورو عربي هیوادونو ته ولیږل شي. د وزیر په خبره بیکاری نه یوازې په فراه کې بلکې په ټول هیواد کې لویه ستونزه ده چې د ختمولو لپاره یې حکومت جدي هڅې روانې کړې دي.
د لنډمهالې لپاره د کاریابي لپاره موږ یګانه لار چې ډېره ښه لار ده، هغه دا ده چې کارګران خارج ته دي، مملکت نه ولیږو، مخصوصاً عربي مملکتو ته چې ډېر زیات کارګران دي هلته. خوشبختانه موږ ډېر زیات مخکې تللي، امیدواره یم په یو دوه میاشتو کې، نهایت درې میاشتو کې، موږ وکولای شو کارګران بیرون ته ولیږو. خو هلته یو څه پیشنهادات د سعودي عربستان کړي وو چې موږ سره تشریف یوړو، هلته یو ګروپ سره یې وکتل. نو انشاءالله کارګران به لیږو. دا کارګران به تنها د کابل نه نه، ټول افغانستان کابل نه ده، ټول ولایت دي، ټول به پکې سهم لري.
په همدې حال کې په یاد غونډې کې ځینې فرعي مشران هم د کار او ټولنیزو چارو له وزیر څخه وغوښتل چې په دغه ولایت کې د ځوانانو د بیکارۍ ستونزې ته جدي پام وکړي. په ولسي جرګې کې د فراه ولایت وکیل محمد موسی نصرت وویل چې بیکاري د دغه ولایت ډېر ځوانان ځوروي او د ختمولو لپاره باید پراخې هڅې وشي. د نوموړي په خبره د بیکارۍ له امله ډېر فرعي ځوانان ایران ته په قاچاقي ډول ځي چې هغه هم د لارې په اردو کې او وژل کېږي او یا هم بېرته ردمرز کېږي.
تاسې پوهېږئ چې په ولایت کې زموږ اکثره ځوانان بیکاره دي. په دې باره کې موږ زیات توجه غواړو چې د فراه ځوانان ټوله بیکاره دي. د دوی دپاره دغسې د کاریابۍ زمینه مساعده شي. د خوندو دپاره مثلا ایرپوي کانونه تر یو اندازې پورې تاسې خپل تلاشونه کړي دي، خو بیا هم بسنده نه دي. د هغو مشکلات زیاتې ډېرې خوندې شته چې خپل د فامیل نه په کده دغه خور دغه مور هغه تامینوي. نو دا هم په دې هڅه کې ده، په دې امید چې که د حکومت د خوا څخه دغسې ایرپوي پروګرامونه د دوی دپاره تر لاس لاندې ونیول شي چې دوی وکولی شي د خپل فامیل نه په کده دې لارې څخه په لاس راوړي.
که څه هم په فراه کې د بیکارۍ په اړه رسمي ارقام نشته، خو د ځینو تخمیني ارقامو له مخې 50% فرعي ځوانان یا خو بیکاره دي او یا هم مسونه کارونو ته لاسرسی نه لري. بیکاري هغه عمده ستونزه ده چې د فراه ولایت ډېر ځوانان د مخدره توکو ناوړې زنګو ته اچولي او همداشان اړونده کارپان وایي چې د روانو ناامنیو یو عمده علت هم په دغه ولایت کې د ځوانانو بیکاري بللی شو.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په کابل کې 4:00 او 8:30 سوې. زموږ غږ له ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 اوري. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي راډیو .com اوریدلای او لوستلای سي. زه ملالی بشیر د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته د دې خبري سات قربانیم. د خوست د تریزیو او الیشیرو د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو د افغان حکومت څخه یادې سیمې ته د پوهنې، روغتیا، بیا رغونې او امنیت په برخو کې د پاملرنې غوښتنه کوي. بلخوا د خوست ځای چارواکي د دوی ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي د امکاناتو په حدونو کې به په ټولو برخو کې د تریزیو او الیشیرو ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست ولایت د تریزی او علیشیرو د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیا، پوهنې، بیا رغونې او امنیت په برخو کې له افغان حکومت څخه یاد سیمې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. دوی وایي چې د تریزیو خلبیسات، همدارنګه علیشیر او یعقوبیو ترمنځ سړکونه دومره ویجاړ شوي چې د ګاډو تګ او راتګ پرې ناشونی شوی دی. د تریزی او علیشیرو ولسوالۍ اوسیدونکي خوست ښار ته د غځېدلې سړک په اوږدو کې هم د وسلوالو غلو د شتون یادونه کوي او زیاتوي چې د منګسو د مدرسې او خوړ په اوږدو کې د دوی ولس ګاډي د وسلوالو غلو لخوا تختول شوي دي. د علیشیرو د سیمې قومي مشر جان خان د یادې سیمې د خلکو غوښتنې آزادۍ راډیو سره داسې شریکې کړې.
علیشیرو بازار نه سړک شروع ده تر یعقوبیو پورې همغه سړک تر غول موږ ته پکار دي. په دویم قدمه کې د تریزی ولسوالۍ بیا خل بسات ته ځي. دغه سړک په تور عموم بالکل تخریب شوی دا هیڅ افغانستان ایمان شخص دلته مدرسه موجوده په منګاسو کې ولس پټره دي علي شهرو نه غلو بوتل په هغه ساحه کې.
قومي مشر حمید الله جان وایي چې یاد ولسوالۍ د جګړې اوله کرخه پاتې شوې او خلک یې د ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
مونږ ته رښتیا کوي صحې په اندازه وکړي اقدام او لنډرو نه تر تریزیو پراتر علي شهرو یې دیغه بړیو پرا ډېره غاټه صحادو کچیری امکانات وو چې مونږ ته رښتیا واشه په خانه منظور شي. داغه علاقہ دا پنځه ویش کوله دی جنگ والا کرخه پتی شوی دو دل ته خلک ډیر زپلی شوی دی.
د تریزیو د پهن سرپرست عامر سید فضل الله وای چې
یو لور ستوندو سره مخمخ یو تعبیرونه نلرو ساګانو وبند نلرو او دا تقاضا د امید کې چې هغه شاګردون چې مونږ دی ونه لوند دی او دې مونږ ته توجه وکړي ولا سورای ته تعبیرونه او سرپناوي چې څه د امکان په صورت کې دی ولا سورای ترې وکړي دا ټول مکاته فعال دي.
خو سوري حکم خان حبيبي د تریزیو علي شیر د وسدون کوستونځي غوښتنې پر ځای وبللې او ژمنه وکړه چې د یاد ولسوالۍ د خلکو د هر اړخیزو ستونزو د هواري لپاره به ځایي اداره ټول امکانات په کار واچوي.
د معارف، زراعت او په ټولو هغو انکشافي برخو کې چې ضرورت ته انشاءالله زه به یو په یو خپل امکانات ته په کتو مرکزي دولت بودیجې امکانات ته په کتو انشاءالله استعقیب کړم چې حتی لوس په د معارف بهیر ته ځانګړي توجه وکړو او د نجونو د لیسو لپاره به اولویت ورکړو تر څو د هغوی هغه ستونزې حداقل حل شي او وکولای شو په یو مناسب بستر کې دوی خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
تریزی او علیشیر د خوست سرحدي ولسوالۍ ده چې د پولې په بل لوري کې له کورمی او نورو قبایلي سیمو سره په اوږدو ګډه پوله لري. یاد ولسوالۍ که څه هم په نام نو ولسوالۍ کې حساب ده خو سیمه والی وایي چې په دې وروستیو کې د تریزی او علیشیر ولسوالۍ په امنیت کې ښه والی راغلی دی.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دښه وانه یا په دلاس وانه
او باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس ولې
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
د ازادي رادیو پښتو خبری ساعت اوري. د افغانستان د خپلواکۍ د 9 کلیزې د منځلو لپاره د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پوره چمتووالی نیول شوی دی. د ازادي رادیو د خبريال تر راپور لمخې شار په ملي بیرغونو پوشل شوی، د شار په مختلفو برخو کې شل زینتي دروازې جوړې شوی او د غازی امان الله خان انځورونه هم هر خوا لګول شوی دي. شاه محمود شینواری نور حال راکوي.
د افغانستان د خپلواکۍ جشن د نمانځلو لپاره پراخه ترتیبات نیول شوي. د ننګرهار ولایت د اصنافو اتحادیې مرستیال حاجي عزیز الرحمن عرب ازادي راډیو ته وویل دوی د ولایتي ادارې په لارښوونه د ښار په مختلفو سیمو کې شل دروازې په ملي بیرغونو پوښلي او دا رنګه ټولو دوکاندارانو ته هدایت کړی چې د خپلو دوکانونو شاوخوا سیمې په ملي بیرغونو او د غازی امان الله خان په انځورونو رنګه کړي.
نو اصناف ریاست سږ کال په جشن کې ډېر زیات ابتکارات کړی، هغه دا چې شل دروازې په ښار کې په مختلفو ساحو کې زینتي دروازې جوړې کړي په ځبن کې تقریبا د عمومي جادو ګټول دکانونه په یو رنگ سره تازه رنگ کړي ملي بیرغونه د هر اټیوالو پر مخ ځوړنګ کړي او همدغه سید غازی امان الله خان چې دا د ننګرهار دلته خښ دی او د ننګرهار خلکو لپاره د افتخار ځای دی هر دکاندار او هر دروازه کې دوی د غازی امان الله خان عکسونه ځوړنګ کړي نو ډیر په افتخار سره ټول اصناف په شوق سره په دغه جشن کې خپله زیات دلچسپي لري.
بلخوا د ننګرهار یو شمیر ځوانان وایي دوی په ډیر شوق د جشن د نمانځلو لپاره تیاری نیولی او د دې ورځې نمانځل په هیوادوالو کې د وطن احساس را ژوندی کوي.
زه خپل هم د دغه ښار د اوسیدونکو په توګه باندې هغه څه مې چې وسه کیږي هغه خپل کور باندې یو بیرغ خپل ځان لپاره یو بیرغ چې په هغه ورځ باندې په ښار کې سړی میله کوي ګرځي نو بیرغ د ملانه تو کړی ټول سکل دې ته خلی واله دي د منزل لپاره پوره امدګی نیولې ده او امدګی نیلام روان دي دا دوه ورځې پاتې دي خو ښار لکه د ناوې په څیر په بیرغونو باندې پوښلی دی.
د هیواد د خپلواکۍ جشن د نمانځلو لپاره نه یوازې په ښار کې بلکې د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې هم چمتووالی نیول شوی او آن د ولسوالیو بازارونه هم په ملي بیرغونو ښکلي شوي.
موضوع منګ ټاکو، نظر تاسو څرګندوي.
څوک چې زاس کوي، ظلم کوي، ستم
کوي، موږ غوړه کړی دا ځوان خو دا غږ کې د وکیلان هم
کابل ښار کې د غاصب نوم واخلو تاسو به وایي چې چالو واخلي.
هر یک شنبه د سهار له اتنیمو تر نه نیمو بجو میکروفون ستاسو. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري. په خوست کې د هوایي ډګر د جوړېدو کارونه پیل شوي دي. د هوایي ډګر د ودانې دوه چارو انجینران وایي چې تر راتلونکو لسو میاشتو به یاد کارونه سرته ورسیږي او د خوست هوایي ډګر به د پروازونو پر مخ پرانستل سي. نجیب الله لوخیل د دې راپور تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د هوایي ډګر پروژه چې د افغانستان په مهمو اقتصادي پروژو کې حسابیږي دا ځلې کارونه ښه پر مخ روان دي. له څلورو میاشتو را په دیخوا د یاد هوایي ډګر د ځغاستلیک پر جوړولو هم عملا کار روان شوی او دا مهال نیمایي برخه کرېر کولو ته چمتو شوې ده. د هوایي ډګر د جوړولو د پروژې مشر انجینیر عنایت الرحمن وایي چې تر لسو راتلونکو میاشتو به یاد هوایي ډګر د الوتکو پروازونو ته چمتو شي او د دې ترڅنګ به کرار کرار د ترمینل په ګډون نور ضروري کارونه هم یو په بل پسې سرته ورسیږي.
په مجموع کې د دې میدان البته اوږدوالی 4 کیلومتره یا 4000 متر په 300 کې ده چې قیریزی ساحه یا د اسفلت ساحه چې کومه ده تقریبا 2.5 کیلومتره یا 2.5 متره په ارز د 500 مترو په زحمت د 150 سانتیه کې ده او فلحال 1100 متره ساحه د اسفلت آماده ده چې تاسو وینئ چې اسفلت نن جریان پیدا کړ ماشینري تاسو عملا په سترګو وینئ.
لیکوال او ژورنالیست زید شانګار چې د یو شمېر نورو مدني فعالانو سره یو ځای د هوایي ډګر د پروژې لیدلو ته ورغلی و وایي
کچیر دلته د افغانستان حکومت سر لوسه یو بازاریابی وکي مارکیټینګ وکي زمينه برابره کی ترڅو د وزیرستان خلک د کورمی جنسي خلک چې ډیر زیات ځوانانی په عربي متحدو عربي امارات او نور عربي هیوادونو خلیجی هیوادونو کې کار او مزدوري کوي او د دې لارې راشي دوی ته دلار ډیر لنډه ده. زه فکر کوم چې دلته به عام مسله چې پروازونو خواري بني هر ورځ به پرواز.
افغان حکومت د ملي پروژو د امنیت په ساتلو کې د ځای اوسیدونکو مرسته مهمه بولي. مدنی فعال سپین روان ورزای وای چې د خوست د هوایی ډګر د پروژه په ټولو کارونو کې د خوست اوسیدونکو همکار دي.
د خوست خلک ډیر لیوالتیا لري
کلونه همدا هیله و دا غختنه و چې په خوست کې دا ملي پروژه په خړ ډول تطبیق شي. اوس هم نه خوست خلک حاضر دي چې د دې سره هر ډول همکاري وکړي. حتی د پرانیستې په ورځ دلته قومونو ژمنه وکړه ده چې موږ به بې درېشۍ او بې بوټه عسکر وو د دې میدان د ساتنې لپاره.
مدني فعال فریدالله ظاهر وایي چې د یاد ولایت خواوشه یو نیم لک ځوانان یوازې عربي هیوادونو کې کار او تجارت کوي. دی زیاتوي د خوست د هوایي ډګر په جوړېدو سره به نه یوازې هغو خوستیو مسافرو ته د تګ او راتګ نږدې لارې پیدا شي، بلکې په دې سره به د افغانستان ملي اقتصاد ته هم ډېره ګټه ورسیږي.
نو که چیرته دغه میدان هوایی جوړ شي او همدلته الوتکې پروازونه وکړي، نو د خوستیانو به یو ستونزې ورسره واري شي، بل به په اقتصادي لحاظ د دې سیمې لپاره یو ډېره ګټه ولري.
یاد دیوی د خوست هوایی ډګر کارونه درې کاله وړاندې پیل شول، خو وروسته د مبهمو او ناڅرګندو علتونو له کبله یې کارونه ودرېدل. خو اوس ویل کېږي چې دا ځل د یادې پروژې د تطبیق پر وړاندې کوم څرګند خنډ نشته او تمه ده چې د قرارداد سره سم به یې په ټاکلي وخت کې کارونه سر ته ورسیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
دا ازادي رادیو دا له هغو اس ام اسونو څخه به یو څو درته ولولم چې تاسو راستولی دي. شفیع الله بسم الله د نورستان ولایت څخه لیکي، موږ هر وخت د غونډو لارې ستونزې حل کړي، ملي وحدت حکومت دی هم باید غونډه جوړ کړي. محمد فهیم ادیب له میدان څخه لیکي، د لوی جرګې له دایرولو پرته دولت غیر قانوني شمیرل د هغو سیاستمدارانو نظر او طرحه ده چې واړي خامخا د ریاست جمهوری چوکۍ ته ځان ورسوي، هغه که د نظام په زوال هم تمام سي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه لیکي، د لوی جرګې راغوښتل په داسې شرایطو کې زما په نظر، یعنی چې د ده په فکر، ښه اقدام نه دی، ځکه په افغانستان کې یو کړکیچن حالت روان دی. بیا هم محمد قاسم ځواک له هلمند څخه لیکي، په هلمند کې ټوله جګړه د پاکستان د استخباراتو لخوا روانه ده او ټوله جګړه د لوړپوړو جنرالانو لخوا رهبري کیږي. همداراز محمد قاسم ځواک یو ځل بیا راته اس ام اس کړی دی او لیکلی دی چې تېره ورځ لشکرګاه ښار ته طالبانو درې توغندي غورځولي چې څلور تنه پکښې شهیدان سوي دي. د ده په وینا طالبانو په هلمند کې عامه وژنه پیل کړې ده. په کابل کې 4:55 سولې، زموږ ژغ له ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12.9 او اف ام سل اشاریه 15 اوري. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي راډیو .com اوریدلای او لوستلای سي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries in the world.
لوروپا تر امریکا
لغ ریاکشن
منتخب فوجا
یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیوں سو سب سے زیادہ ایران
لا آسیا تر آسترالیا میر
آزادی
رادیو واوری او ځان خبر کړی.
د ازادي رادیو پښتو خبری ساعت اوري. څمو د مخ کې د کوټي په وروختون کې یو 14 وسو چې په پایله کې او یا تنه وجل سول. د دې 14 مسؤلیت داعش او د طالبانو یوې ډلې په غاړه اخیستی وو، چې په دې توګه فکر کېده داعش د طالبانو له ډلې سره تړاو لري. خو د جماعت الاحرار ډلې په دې باب یو ژغیس پیغام خپور کړی دی چې داعش سره تړاو ردوي. په دې باب نور معلومات له سهیلا حسرت نظیمی څخه اورو.
د رویتر آژانس خبر ورکوي، د پاکستان د طالبانو یوې ډلې چې د کوټې په یو روغتون باندې د برید پړه په غاړه اخیستې ده څرګنده کړې چې دوی له داعش سره هیڅ تړاو نه لري. جماعت الاحرار چې مخکې په 2014 کال کې په خلاصه ډول له داعش سره خپله وفاداري اعلان کړې وه، په یو غږیزه اعلامیه کې ویلي چې دا جګړه د پاکستان د دولت پر ضد ده او دیته په داعش پورې نښلول غلط دي. د دغه ډلې مشر عمر خالد خراسانی وایي موږ غواړو روښانه کړو چې زموږ غورځنګ له داعش او القاعده سره هیڅ اړیکې نه لري. خراسانی دغه راز وایي زموږ مسلم ورونه به په داعش، القاعده او یا نورو مجاهدو ډلو کې وي، خو موږ له دوی سره په کومه سازماني کړی کې نه یو. موږ مخکې هیڅکله له القاعده او داعش سره سازماني تعلقات نه درلودل او نن به هم له دوی سره په یوه کتار کې ونه درېږو. جماعت الاحرار د هغې بمی چاودنې مسؤلیت په غاړه واخیست چې د اګست د میاشتې په اتمه نیټه د کوټې په سهیل لویدیځ کې د اویا تنو چې اکثره یې قاضیان وو د وژل کېدو سبب شوه. داعش چې مرکز یې په عراق او سوریه کې دی هم د دغې چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی و. د دې ویره چې داعش په پاکستان هغه هیباد چې 109 میلیونه نفوس لري او په زرګونو وسلوال په داسې وسلو سنبال دي چې پرې وسلوال بریدونه کولی شي، ځان ته د درېدو ځای موندلی شي. جماعت الاحرار د مارچ په میاشت کې د لاهور په یوه خلاص تفریحي پارک هم د چاودنې مسؤلیت په غاړه واخیست چې داعش یې کوم ځانګړی مسؤلیت نه و اخیستی. د خراسانی په غږیز پیغام کې چې د سه شنبه په ورځ خپور شوی په کوټه کې د بمی چاودنې په اړه کومه اشاره نه ده شوې. دغه ډله تیره میاشت د امریکې د متحدو ایالتونو د نړیوالو ترګرو په شمیر کې راغله. خراسانی دا ډله په 2014 کې هغه وخت جوړه کړه چې د مومندو په دره کې د پاکستانی طالبانو قماندان له منځه لاړ او د دې ډله سره جلا شوه. خراسانی په اعلامیه کې د غراز ویلي د دې لپاره جګړه نه کوي چې څو په پاکستان کې تر اسلامي قانون وړاندې څراولي. د غراز څرګنده کړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بې قانونه قبایلي پوله کې د داعش جنګیالي نه وو چیرې چې د دوی جنګیالیو عملیات کول. داعش هڅه کوي څو په افغانستان او پاکستان کې د سوریې او عراق په شان خپل حضور پراخ کړي، خو د ځایي وسلوالو له مقابلې سره مخامخ کیږي. امنیتی رسمی تحلیلګروي داعش نور په جنوبی آسیا او د سیمه په هیوادونو کې په زړه پورې نوم نه لري.
و امور دل چې څمو د مخ کې د کوټې په ورختون کې یو 14 وسوچ په پایله کې او یا تنه وجل سول. د دې 14 مسؤلیت داعش او د طالبانو یوې ډلې په غاړه خسته و چې په دې توګه فکر کې د داعش د طالبانو لړل سره تړاو لري، خو د جماعت الاحرار ډلې په دې باب یو ژغیث پیغام خبر کړی وو چې ویلې پکښ کې چې یعنی د داعش سره تړاو نه لري.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
د ازادي رادیو پښتو خبري ساعت اوري. د پاکستان پوځي چارواکي وايي افغان پولیس تنجدې د خیبر ایجنسی قبایلی سیمه پر اجګال کې د توریستانو پر مرکزونو هوایی او مزکنی بریتونه کړي او د هغوی نه مرکزونه لمنځه وړي دي. د پاکستانی پوځ ویان دا بریتونه مهم بولی او وایي چې له دې سره به پر پولې د ترهګرو په تګ راتګ کې کمی راسي. لبلې خوا بیا پاکستانی رسنۍ وایي د پوځ په بریدونو کې لږ تر لږه 14 وسلوال وژل سوي او 11 نور ټپیان سوي دي. نور تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولیس تنظیم د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په لرې پرتې سیمې راجګال کې ترهګرو پر ضد په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې د وسلوالو نه مرکزونه له منځه وړي دي. په خیبر ایجنسی کې ترهګرو پر ضد پوځي عملیات تر هغې وروسته پیل شوي چې د پاکستان پوځي مقاماتو تیره ورځ خبر ورکړ چې افغان پولیس تنظیم د ایجنسی په بیلابیلو سیمو کې ترهګرو تګ راتګ د مخنیوي لپاره د پوځ اضافه سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د پوز مطبوعاتي څانګې یا اس پی آر د سه شنبې په ورځ ناوخته په خبر کړي بیان کې ویلي چې د هیواد هوایي ځواک د خیبر ایجنسی په غرنۍ سیمه راجګال کې ترهګرو پر مرکزونو بریدونه کړي او همدارنګه د هغوی پر ضد ځمکني عملیات هم کړي چې په نتیجه کې ترهګرو نه مرکزونه له منځه وړل شوي دي. د پوز د مطبوعاتي څانګې مسول جنرال حسن سلیم باجوا پر خپل ټوټر پاڼې دغه بریدونه په اړه لیکلي. په دې سیمه کې ترهګرو پټنځایونه په خطوګه په نښه شوي چې په نتیجه کې به پر پوله د ترهګرو په تګ راتګ کې کمی راشي. که څو هم پوځي مقاماتو لا تر دې دمه په دغه بریدونو کې ترهګرو ته دا وخت ځاني زیان په اړه سنې دی ویلي. خو ځایي رسنۍ بیا د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې په دغه بریدونو کې 14 وسلوال وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. خبر ایجنسۍ لرې پرته غرنۍ سیمه ده چې د افغانستان له ننګرهار ولایت سره نښتې پولې لري او د پاکستان پوځي مقاماتو پکې د 2014 میلادي کال په اکتوبر کې ځایي ترهګر ډلو پر ضد د خیبر ون او خیبر ټو پوځي عملیات وکړل. د پاکستان پوځي مقاماتو تر هغې وروسته افغان پولې د نږدې په خبر ایجنسۍ او د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د ترهګرو د ځپلو او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره عملیات پیل کړي چې تېره اونۍ د کوئټه په یو ملکي روغتون کې خونړی ځانمرګي برید وشو چې د ګڼو مدافع وکیلانو په ګډون پکې 3 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د دغه ځانمرګي برید مسؤلیت هم له تحریک طالبان پاکستان څخه بېل شوي جماعت احرار وسلوالې ډلې منلی او چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې په خونړیو ترهګریز بریدونو کې ککړه ده. د پاکستان سیاسي پوځي چارواکو تر دغه برید وروسته څو بیرانۍ غونډې او د ترهګرۍ د روانې څپې د مخنیوي لپاره ځینې پریکړې هم وکړې چې یو یې هم په دې هیواد کې ترهګرو د پټو ځالو او پټو ملګرو د موندلو لپاره تلاشي عملیاتو یا کومبینګ اپریشن پیلولو. ویل کېږي چې په خیبر ایجنسۍ کې د تحریک طالبان پاکستان پر وسلوالو سربیره د منګل باغ مشرۍ د لشکر اسلام ډلې وسلوال هم میشت ول چې تر عملیاتو مخکې په دې سیمه کې پر پاکستاني ځواکونو خونړۍ بریدونه کول. د رسنیو د راپورونو له مخې په خیبر ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ډېری ترهګر وژل شوي او ګڼ شمېر نور له دې سیمې افغانستان ته تښتېدلي چې اوس هم هلته پټ دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پوځي مقاماتو تر دې مخکې د روان کال په جولای میاشت کې په خیبر ایجنسۍ کې پیل کړي خیبر ټو پوځي عملیات کامیاب او دا سیمه له ترهګرو پاک اعلان کړې وه.
و امور دل چې د پاکستان پوځي چارواکي وايي افغان پولي تنجدې د خیبر ایجنسی قبایلی سیمې پر اجګال کې د تروریستانو پر مرکزونو هوایی او مزکنی بریدونه کړی او د هغوی نه مرکزونه یې لمنځه وړي دي. په کابل کې 4:09 سوې اوس هم هغو موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبري ساعت کې وړاندې سول. د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر انوار الحق احدي وایي د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ د روانو اختلافونو او ستونزو د حل لپاره د هیواد د سیاستوالو د غونډې جوړول ضروري دي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غواړي چې ژر تر ژره د اساسي قانون په اړه لویه جرګه